سلام الله ستړي مشهید غرمې دولس بجې تاسې موکا کلاس اته راډیو نه اورئ موږ د پروګرام ډېر برخه اسدی ملمو درسي ساعت خبرونه ته څنګه شوې ده خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په تیر 2023 کال کې له هغې مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 30 سلنه یې ترلاسه کړې ده. او چا په یو تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارده ډالرو بسپنه غوښتنه کړې وه، په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پای یوازې 30 سلنه او د روان کال تر مې میاشتې پورې 53 سلنه او یا 1.3 میلیارده ډالر ترلاسه کړل. او چا وایي د بودیجې د کمښت په بېلابېلو برخو له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ الصحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنو ته خبرداری ورکړی دی چې د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو د لیزې سل بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو د لیزې سل بشري حقوقو سرغړونه ده او غندلې دي. نوموړي مرکز یې تکړه ده چې د افغانانو د ایستلو په هیل دی او شمیر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایط ته له پامه پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا پسې ژوره کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تېرو 2 میاشتو کې 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویل چې دا خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزي، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې هره خونه تر 15 ټنو پورې د ممیزو د زیرمه کولو وړتیا لري. د ملګرو ملتونو دا اداره هم درز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړولو بالا کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته زیات رقم او خپلې ګټې زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیله من دی چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته په روانه اونۍ کې لار اواره شي. متحده ایالاتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې یې په غزه کې 6 ورځې اوربند ټینګیږي. د اسرایلي برمتو تدریجي آزادول پیلیږي. اسرایل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د کړکیچ لپاره د حل لپاره خبرې پیلیږي. ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې دي او د هیله لري چې په روانه اونۍ کې به په دې برخه کې څه پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو په یو هوایي برید کې چې 8 کسان پکې ماشومان و، 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې دا ماشومان د اوبې د ویش په یو مرکز کې و چې برید پوه شو. او ډاکل شوې ده چې د ناټو عمومي منشي مارک روته به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنګټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه خبرې ورسره وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناټو وپلوري څو ناټو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روته به نن او سبا سه‌شنبه په واشنګټن کې وي او په پام کې لري چې له ټرمپ سره د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر او همدارنګه د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره وګوري. ټرمپ تېره شپه په واشنګټن ډي سي کې خبریالانو ته وویل چې دی به د ناټو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناټو ته د پرمختللو وسلو بیلابیل ډولونه ورکړي او ناټو به سل په سلو کې دغه به پرې کوي. د ټرمپ یو متحد جمهوری پال پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته نوځي ځکه د په وینا داسې ښکاري چې ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې پر ضد جګړه پر مخ یوسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم دوالوایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسیدل ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګ د کم ځایونو چې خوشتي او سیګن د دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو د چې دی هغه به د واویایم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه خصصه سوي د کلمې خصصه وي چې د کموال په معنا سره یا لږوال په معنا سره ده. دا ویل ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجی تکثر سره کوي په هغه کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمیرې N یا 2N یعنی د کروموزومونو شمیرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمیر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا داټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوا غشتري بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی وبسر نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی هومولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نشلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستوي کوم غشا چې ده هغه قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نشلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده، چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنسي او ډول شوی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلی نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره، بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي. او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابرۍ تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې حجرې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلېږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې به راولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړل په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرق دی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټول په چکی کېږي د میوسس په عملی کې سره ترسی جو همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سره ترسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي ځکه دغه د هګي او سپرم چکی دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ده هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویل د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیرې سیموږ ول هغه له منځه زی او که چیرې ډی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دا کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالی لري د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورسره کله چې بیا ماشوم کله واده سره ترسي هغه ته به چې وایي د میوسس مرحله په واسطه سره ترسيږي یعنی د میوسس او میوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې لسلور مرحله وسخي بلد دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحله چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورسره څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دوه توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لاندې ډول یې واضح کړی. دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شو دي او دریمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دي. سټول ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرمه چی جوړو او صحت مند بیاست
شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویلي خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بدن سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ اساسي درس د شپږپېتو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې چې شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل رسېږي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کړو، نو غواړو هغه حرکت په نه اجرا کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دي، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د تندن په نامه سره، د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي، او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري، چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي، او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایسین چې دی یو د بل برعکس عمل سره رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده، چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شم مثال موږ کول څه لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسې دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي، یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي، یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړې ده، چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي، او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره دیږي، درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چکیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي، چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رښتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدل، او دغه رښتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي، یعنی اساسي واحد دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چکیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي، کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي، او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخليږي د حجره داخل ته. کله چې سوډیم د حجره داخل لاړي د حجره د دیوال چې دی هغه برېښنايي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنايي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزی برخې پرې رسیږي. کله چې مرکزی برخه پرې ورسېدله دا کوم برېښنايي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود دلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه شیشې سي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ ته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکیني ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، د دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوه شئ چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړین پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد تر شو کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سودیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي، نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي و نه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نه سي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیر یو سخت ورځ وو نه هیریدونکې ورځ وو.
دریم امتحان مو په غوړز بیا ورکړو.
او ډیر جالب و ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډیرې بده خاطر لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوی وه چې د غوت هم خفه و په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نه مخکې چې تاسې دغه ورځ تجربه کړی یا دا ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ور باندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بېرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز وسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم ځای باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لاته سی واورم زهنه نرتزانه واده کړی. اوس که ته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کوم خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غمو حافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بېرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صرف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخه وي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانه کې نه وم خو دې هغه څه خبره ته تو اول نمره تو اول نمره سره ډیره ګرځېدلم ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بي ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټوم کله د لاسونه پورته شوی وم خاوم نو گزاره میکړله.
یاد شي اول ورځ چا خوانځي ته وړې وي؟
او اسم کلمې نوی دیږي، زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوک نه وو ما ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګرې چې ما د وړکیتوب هماغه لومړنۍ ملګرې مروان نومېږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای دې ژوندی لري، اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتلله مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم، په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم. چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې وروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنف پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو عمله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کړله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای و لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده، په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چوو، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه د خوښي مضمون نه و. ټول مې زه کېدله، خو څه مې نه زه کېدله، هغه ریاضي و تا خره پورې مې زنه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبنجانی که پدیل را توای است ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی و مویلی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده، چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو، منتو، آشک، زمایت نیدیگی، یعنی که زه ارز کنم لوبیا یادم لوبیا.
ده پخول موس ورت زده کرده؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یین د لسم صف خاطرې کله کهینو بیا وایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله وایم زړونه وو پاک، هر څه مو زر منل. پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي، و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب ازری وای. ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مور اخلي، و زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره قبل سم چې کور مور و نه اخلي.
و خیلی جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای، څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې وو، زما ډېر خوښېدل. مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده، سرفیلي به وه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتماً بره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریالی، نو دغه ورځ وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ، دغه وروسته وروسته ما تلویزیون چلارم، بیرون رسنه سره مې کار وکړ. او یین د مودې ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه چې ژورنالیزم و، او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښه دیدم کارانو وویم، مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده دو شاگردان و مهربانی ببینم چه سمره مهربانه و یعنی جوانده یاو ده جورنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغ لکله چه مکتب مخی نخو وقت کده چه طالبان با افغانستان وقت نشو و بیرتی ده انجون و مکتبانه نپریخ برن و ما قصد وکر چه اتمن باید ما تسکوی خبر یاله ده خبر با من چکره پا کور که کرده پلار به مرتبه خانم لوری اوس خود مکتب ندی ویلی خلق مکتب بونه ویلی کم زایتا نشی دستی دلی او تو مکتب ندی ویلی تو چرا کم رسانه ای تزی تو چرا کم تلویزیون تزی و بس نوی خواستن توانستن
است چون رو حتی موکره چه و توانی دی اداقلی رسانه تا زانو رسی سرال دیش لکه چنگش تاسی دوانو وکره فارغم نویل مکتبه
واقعیش در دیر سخته و اولا که مو در خبری تا بدون دیدونه چیز در مکتب نپاریغ و میانه و ملتاس و پختانه یو مثلا دیر خبری پکی رازی که چرت یو انجلی رسنه تلارش که پختانه که دیر غیر تایی بورتا جوریگی نو لومنای ما در خپل طولن در خلق و در ذهنون و سره یعنی دیر قطع مبارزه میکاری چی باید زان دیر قوی کرم مستلقه چی رسنه تلار لام دیر مثلا دزه چې کله رسنه لرم ما ولی متویل چې تری مکتب نه فارغ یم ورته چې نه مثلا متویل چې بیم کیاس به کار کړی د څه وکي اسې به کی خو په دې وته ونی دم چې رسنه ته لار
پټک بیم کیاس مو بیا کار کړی دا کنه ماش ما مخیسته
ا په ولو کې مې بیم کیاس کار کړی دی د یوټیوب کې نه سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه بیم کیاس وته تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کارم کوي او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورکړي که پیسې به وي که به نه وي یعنی تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه و حداقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندي بن شوی دي ځنې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوې ما ته اته د سنجونې چې زما په یاد کې ته ما نه کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه شوي ودونه یې کړې دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
اسما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولای شو اول د ځای یو کال نور کولای شو کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم وي کې مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یو ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم، فقط دومره خبره شوی مثلا چه ما تویلی شوی شکی بانه نامزاد شوی یا ده نامزاد شوی یا ده فلانه لور پیدا شوی یا زوی پیدا شوی دومره خبره شوی نورز کمه اری که نورز لرم چیز پویشم چه سمره بخوشاد خلا یو دو چه خبر ایم یو پکر دیر خفاده خب بله خیلی خوشاده دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی
په دې هم فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید اوسم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه سوالم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړې موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سرزه نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي خو زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندي کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېره جالبه خاطرې لرم خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورډو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه لیکلي مه کوئ وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
کاسي اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي
دلته یو شعر دی سره دان چې دی د نجونو لپاره دی نو ته به تاسو وګورئ
مهرباني اور
وایي له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستای ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورستر بلې را نړېږي
که په دې راته وایي شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته
انا ته یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نوره کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغه کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغان ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېږګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي، او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنې زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسي شبانه جانې، چې وخت یې پرېښود راغلي پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان